سانکزای باشین. سانکزای صاحب خوش آمدین.
من نکام سطر فروغ وقت به افغانستان که ده سهر اتبجه شوی. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې د سیمې په دې سفر کې تر ډیره د پاکستان له لورې کیدونکي اقدامات داسې دي چې کولی شي ښې پایلې ولري. په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت هوایي څکل 40 میلیونه افغانۍ زیات شوي. بهرنی راپور هم اوري چې ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قنسلګرۍ د یو سیمه ییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي او لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. پورا خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه څرګندونو کې د افغانستان د سولې پروانو هڅو کې د پاکستان له لوري د داسې کېدونکو اقداماتو یادونه کړې چې د خبره کولی شي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلي خلیلزاد د یکشنبې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې هڅې پر سم لور روانې دي. نوموړي لیکلي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د سیمې اوسنی سفر یې بشپړ کړ او په دې سفر کې د کوربه هیوادونو د هرکلي او لیدنو ستاینه کوي. ښاغلي خلیلزاد د جنوري له 8 نیټې دا سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، چین، هند، افغانستان او پاکستان ته ولاړ. تر دې یوه ورځ دمخه پاکستاني رسنیو ویلي د ښاغلي خلیلزاد او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لیدو پر مهال په پاکستان کې د امریکا او طالبانو د استازیو د لیدلو خبره مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دوی د امریکا له استازي سره په اسلام آباد کې نه ګوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د خپلې دندې تر څنګ د کورنۍ چارو د وزارت چارې هم پر مخ وړي. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غني د یکشنبې په ماښام د کورنۍ چارو وزارت ته ولاړ او هلته یې دا سپارښتنه وکړه چې د کورنۍ چارو د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې ښاغلی محب د دغه وزارت چارې پر مخ وړي. د دې پرېکړې هدف د دغه وزارت د کارونو د خنډ مخنیوی ښودل شوی. د اعلامیې له مخې ولسمشر غني ویلي هغه پروسه چې د امرالله صالح د مدیریت په دوره کې پیل شوې باید دوام وکړي او وایي پرېکړې باید فرد نه بلکې د ادارې لخوا ونیول شي. تر دې درې ورځې مخکې امرالله صالح د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه له دندې استعفا وکړه او د ولسمشر اشرف غني په نوي انتخاباتي جرګه کې د لومړي مرستیال په توګه ونومول شو. په خوست ولایت کې د ګوزان واکسین درې ورځنی کمپاین نن پیلېږي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکنوال ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به شاوخوا 3,50,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
د تلوی په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. 3,50,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو.
په خوست د عامې روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسینونو د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ډیری په کندهار، ننګرهار او کونړ کې وې. لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریې د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته د سوریې د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندۍ کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک د جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریې او یمن په څیر د جګړه ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیايي 4 کلنۍ غونډې د پرانیستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریې د کډوالو د خوندي بیرته ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي. اوس مهال 5,600,000 سوریایي وګړي د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي چې په دې کې لبنان د 1.5 میلیونه سوریانو کوربه دی. ډیری دغه کډوال په سخت حالت کې ژوند کوي او د لبنان لپاره چې په خپله له وړاندې له اقتصادي کړاوونو سره مخامخ دی ستونزې نورې هم ډیرې کړي دي. د سوری پلازمینه دمشق کې تیر ورځ یو چاودنه وشو چې په خپل ډول کې بې سابقې برید بلل شوی. د سوری د بشري حقوقو د سهار ادارې مرکزی په لندن کې د راپور ورکړ د دمشق جنوب کې پوځي استخباراتي دفتر ته څیرمه یو لوی چاودنه وشو چې څو تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. دغه اداره وایي په چاودنې پسې د ډزو غږونه هم واورېدل شول. د سوری دولتي خبري اژانس سانا بیا تیر ورځ ناوخته راپور ورکړ چې یو لوی چاودنې د دمشق جنوب ولړځو چې مرګ ژوبله نه درلوده. راپور وایي د پیښې په تړاو یو تروریست نیول شوی دی. په یو بل شمالي ښار افرین کې هم یوې حملې درې تنه ووژل او نهه نورې ټپیان کړل. تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د لسګونو زرو کسانو هغه مظاهرې چې په اتن کې د یونان پارلمان ته نږدې پیل شوې وې په تاوتریخوالي واوښتې. دا مظاهرې پرون د یونان د حکومت د هغه توافق په اعتراض پیل شو چې د خپل ګاونډي مقتونې سره د مقتونې د نوم د بدلون په اړه کړی. اعتراض کوونکو د بلوازد پولیس په ډبرو وویشتل. پولیسو هم چې پارلمان ته یې د هغوی د ننوتلو مخه نیوله له اوښکې بهونکي ګازه استفاده وکړه. په دې مظاهرو کې نه پولیس افسران ټپیان شوي. د یونان د صدراعظم الکسی سپراس حکومت مقتونې له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي او اتن په بدل کې په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. دغه دوه هیوادونو د نوم پر سر دا واله دی قبل ده چې د یونان یو سیمه چې له مقدونیه سره پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو پریکړه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه بدل شي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. زلمی خلیلزاد پاکستان ته د خپل سفر د پای ته رسیدو خبره کړې او ویلي چې داسې اقدامات د پاکستان لوري کېدونکي دي چې ښې پایلې به ولري. اخوال انسګرا هم چې امریکایي سناتور دی پاکستان ته تللی او له صدر اعظم خان سره یې کتلي دي. افغان حکومت په دې اړه وایي
تمام مداله چې ټول امریکایي مقامات همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملی به ماتال بسي موږ دغه هر کړی چې
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. دا هموري چې په بلخ کې د ځمکني ترانسپورت عواید سکال 40 میلیونه زیات شوي دي.
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 91 میلیون بوده که 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
دوونیس پروگرامونه حمله رو ده انصاف پلاته که او رکشوی عزیزان رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سمه لور روان دي. هغه دا هم زیاته کړې چې د سیمې په دې سفر کې تر ډېره د پاکستان لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه دغه پیغام داسې وخت لیکلی چې امریکایي سناتور لینزي ګراهام د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ به ټینګار وکړي چې د پاکستان له اعظم خان سره وګوري څو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې پیاوړي شي. د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو هرکلی کړی. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې سیمې ته خپل اوسنی سفر یې بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې لپاره روانې هڅې پر سمه لور روانې دي او زیاتوي چې تر ډېره د پاکستان له لورې اقدامات داسې دي چې کولای سي مضبوطې پایلې ولري. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد د جنوري 8 څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو با نفوذ جمهوري غوښتونکي سناتور د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره تر لیدو وروسته وویل چې د امریکا له ولسمشر څخه به وغواړي چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هر څومره ژر چې امکان ولري وګوري.
And I'm going to urge him to to meet with the prime minister as soon as practical.
زبا هغه وهڅوم چې له صدر اعظم سره هر څومره ژر چکیږي عمل نو ګوریم. فکر کوم سره جوړ راځي یو ډول شخصیتونه. پر صدر اعظم خان په څول سيزو کې په تیرو لسو شلو کلونو کې له طالبانو سره د بخلاینې پر سر انتقاد کیده. هغه سم وو یو څه چې زه وایم دا دی چې جګړه په افغانستان کې د بخلاینې لاري ختميږي.
Is that the war in Afghanistan will end through reconciliation.
Graham Imran Khan یو داسې نوې شریکو بلچی د په باور کولای سي د افغانستان د سولې په بهیر کې رښتونې مرسته وکړي. لنسی ګراهام وای عمران د بدلون هغه عامل دی چې زه یې پتاموم. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې عمران خان هغه کس وبلچی د افغانستان د قضایا او پاړې شنیت شولې او د سولې هڅو په برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. شغلی خوځون د ولسمشر ټرمپ او د عمران خان د لیدو په اړه د لنسی ګراهام د ګندونو هر کلی وکړ.
موږ په دې برخه کې د امریکایي سناتورانو له دغه هڅو هر کلی کوو او سمه مداده چې ټول امریکایي مقامات چې هغه د کانګرس دی یا نظامي چارواکي دي او یا سیاسي چارواکي دي، همدارنګه د افغانستان نور ستراتیژیک دوستان چې کولای شي پر پاکستان فشار راوړي چې دغه هیواد عملي اقدامات وباسي، موږ د هغې هر کلی کوو او سمه مداده چې دغه فشارونه نور هم ډېر شي.
لنسی ګراهام د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې وکړې، خو تر اوسه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. قریشي تر دې ورځ د مخه وویل چې پاکستان هڅه کوي د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربته وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی ویاند حفیظ الله هاشمی وایي که د کمیشنرانو لرې کول د قانون له مخې ترسره شي دوی ته د منلو وړ دي. ښاغلي هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه تر اوسه کمیسیون ته څه نه دي ویلي، خو وایي د کمیشنرانو له لرې کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي. بلخوا د انتخاباتو د کمیسیون ځینې پخواني غړي وایي حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران بدلوي وایي که د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسیون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د یي مور سره حد دره
دی وایي د انتخاباتو قانون په دې اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده، نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو. له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني غړي له وظیفو لري شي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 29 نیټې د ولسمشرزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. له دې وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي، ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسیونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسیون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي، د راتلونکي کال د چنګاښ د میاشتې 29 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسیون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسیون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني، ځکه د ده په وینا نوي څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسیون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسیون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی که لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات او تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري، ولی په کمیسیون کې لاسوهنه لدی هم ستر خطرونه لري. باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي، دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته، ځکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي. که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه رد کړي، خو ښاغلی بختیاری وایي په ځینو موارد کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
پرون د ولسمشری د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو استاد ودیر صافی دغه شان وویل د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایه رئیس عبدالله باید نور خپل دفتر ته ولاړ نه شي، ځکه کاري موده ختمیږي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دو په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره فکر ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په قانون کې هم د حقوقي لحاظ د ولسمشر کاري موده وضاحت لري، خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري، اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟
بالکل، دا اجرایه رئیس د استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرایه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړ شوی. ولې چې دوی یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام لري. امر رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپل دندې ته هم دوام ورکړي.
تر ډېره پورې کومو نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده، که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي، خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوي څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي کې برحاله مریول اجرا دی، اې دې په اساس باندې دا بل پوس سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی. که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي.
د پوهنتون استاد ودیر صافی و چې د انتخاباتو د کاندیدانو په اړه له ازادي راډیو سره غږید. په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د ریاست مسؤلان وایي په 1990 کال کې په عوایدو کې څه باندې 40 میلیونه زیاتوالی راغلی. پخوا به دغه عواید 2 میلیونه افغانۍ و، خو اوس دغه شمیر زیات شوی دی. دا اداره وایي په مزار شریف ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې د ورکولو په هدف هم هڅه کوي څو 4 نوي ځمکني ترمینلونه جوړ کړي. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ ریپورټ رالیږلی.
په بلخ ولایت کې د ځمکني ترانسپورت ریاست مسؤلان وایي چې په 1990 کال کې په عوایدو کې کابو 40 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست مشر مصطفی سروش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د عوایدو مجموعي شمېر 1 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې دا رقم په 1990 کال کې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ و. مصطفی سروش وویل
در سال 1397 عواید ما نسبت به سال مالی 1396 در حد 91 میلیون بوده که حدودا 20 میلیون افزایش ما داشتیم.
در بخش دزمکنی ترانسپورت مشر وایی چه پا دی ولایت که دشته نام نیو لعمله در سوداگریز و فعالیتون و کچه کم شوی او در مسئله سبب شوی چه دزمکنی ترانسپورت با وسیله در تجارتی توکو لیکت را لیکت که هم کموال ایرش. مصطفی سروش وایی که در نام نیو لعمله در سمنگان لادریس و فلسفالی سخه ما مزار شریف ته د ډبرو سکرو په لیخ کې کموالی نه وای راغلی. اوس مهال به د بخت د ځمکني ترانسپورت ټولیز عواید په 1390 کال کې څه باندې 3 میلیون افغانۍ وو.
نو امنیا نمی بود، ما میتونستیم حد اکثر در حدود 100 میلیون میتونستیم عواید کنیم، نه تنها در مسیر دریسوف است بلکه در مسیر ولایت بلخ و شبرغان. ای هم متاسفانه یکی از ساحات است که ماسیب پذیر است.
د بخت د ځمکني ترانسپورت مسئولان وایي چې هڅه کوي مزار شریف کې د سړکونو د تنګوالي او د ترمینلونو د نشتون له امله په ښار کې د ګاډو د ګڼه ګوڼې ستونزه چې خلک ترې شکایت لري ډېر ژر حل کړي. د بخت د ځمکني ترانسپورت مشر مصطفی سروش وایي په همدې منظور په مزار شریف کې د ځمکني ترانسپورت لکه وړو ګاډو او ترکونو 4 نوي ترمینلونه هم جوړ کړي. موجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوري آس نوري اورو.
برتانوی ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا سیالۍ ته راووتل. ډیلی میل لیکي غنی او عبدالله د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته وروسته له هغې ځانونه کاندیدوي چې دواړو د امریکا په منځګړیتوب د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو پر سر د لانجې د هواري په نتیجه کې په خپلو کې حکومت سره وویشه. د ډیلی میل په لیکنه غنی پرون په خبرو کې په دې تاکید وکړ چې یو قوي دولت کولی شي چې په افغانستان کې هغه ستونزې پای ته ورسوي چې دا هیواد له تیرو 40 کلونو راهیسې ورسره مخامخ دی. له انټرنیټ آنلاین خبریدونکو امریکایي سټارز اند سټرایپس خبرونې هم د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه انتخابات چې ټاکل شوی د راتلونکي کال د سرطان په 9 ترسره شي ورسره هم مهاله د امریکا متحدو ایالتونو هم په دې هیواد کې د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې انتیزې کړي دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره څو ځلې کتلي او هڅه یې کړې چې هغوی د سولې خبرو ته کښېنوي. خبرونې د سولې په اړه د ولسمشر غنی هغه پرونۍ خبره هم راخیستې چې ویلي دي سوله راولو خو ګدایي نه کوو. غنی له طالبانو سره له قید و شرط پرته د سولې د خبرو لپاره وړاندیز کړی، خدای هم ویلي چې د سولې جوړ جاړی شرطونه لري. خو طالبانو بیا بیا دا خبره کړې چې په اوس وخت کې خبرې کوي هغه به یوازې او یوازې له امریکا سره وي، نه د افغانستان له حکومت سره. په دې وروستیو کې له امریکا سره هم په خبرو کې ستونزې راولاړې شوې دي. له 10 کلونو جګړې وروسته طالبان په دې کې پاتې راغلي چې ټول افغانستان ونیسي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د ځینو عواملو یادونه کړې او لیکي طالبانو له کلونو راهیسې د سولې له خبرو کولو ډډه کړې او هیله مند دي چې یوه ورځ به کابل ونیسي. هلته به ډیموکراتیک دولت ړنګ او پر ځای به بیا خپل هغه پخوانی د 1990 کال افراطي رژیم واکمن کړي.
ترکی څارنوالانو د استانبول په ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د یو سیمهییز کارکوونکي د ابدي حبس غوښتنه وکړه. دغه ترکی کس چې متین توپوز نومیږي په 2018 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او زنداني دی. نوموړي د هغو پولیسو افسرانو سره د اړیکو درلودو په تور زنداني دی چې د ترکی چارواکو په خبره له فتولا ګولن سره مخامخ اړیکې درلودي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د ترکیې څارنوالانو په استانبول کې د امریکا د قونسلګرۍ یو سیمهییز کارکوونکی متین توپوز د ترکیې د حکومت د سقوط په هدف په جاسوسۍ مجرم ګڼلی او د هغه د ابدي حبس غوښتنه کړې ده. د متین توپوز پر وړاندې په اتاویا پانو دوسیه کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لاسته ورغلی لیکل شوی چې توپوس په 2014 کال کې د پولیسو یو شمیر افسرانو سره ډیر نږدې اړیکې درلودې چې همغه کال د فساد ضد تحقیقاتو سبب سول. په دې کې لوړپوړي حکومتي چارواکي هم شامل وو. د ترکیه حکومت فتح الله ګولن په هغه څه چې انقره یې په 2014 کال کې عدلي کودتا بولي تورن کړی دی او د ګولن شبکه یې طرحګر وبلله. ګولن د غراز د 2014 کال د حکومت پر ضد ناکامي کودتا په پلانولو هم تورن دی، خو دغه امریکا میشت مذهبي مشر دا تورنه رد کړی دی. د څارنوالانو د ادعا له مخې متین توپوز چې په استانبول کې د امریکا په قونسلګرۍ کې د ژباړن او د نشه یي توکو په برخه کې کار کوه، چارواکو ته ویلي چې له څو پولیس افسرانو سره یې تماسونه نیولي دي چې ویل کېږي له فتح الله ګولن سره یې اړیکې درلودې. څارنوالان وایي د توپوز دا اعتراف د هغه د جرم څرګندوی کوي او هغه مهال له پولیسو سره د اړیکې د لکاري صلاحیتونو څخه پورته وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی نه دی توانېدلې د توپوز د مدافع وکیل تبصره واخلي. ټاکل شوی د دې قضیې وروستۍ پریکړه د محکمې یو قاضي وکړي. د ویلو ده چې په غوښو خوا دیرشو کسانو کې چې د متین توپوز پر ضد یې دعوا کړې ده، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیې د کابینت څو پخواني وزیران هم شامل دي. د 2018 کال په اکتوبر کې د توپوز په نیول کېدو سره د امریکا او ترکیې اړیکې ترنګلې سوې چې سبب سو دواړه هیوادونه د یو بل غړو ته د دوو میاشتو لپاره ویزې وڅنډوي.
ازادي راډیو ته غوښتست د هلمند نادلي د بيزه شوې کورنۍ سره مرستې پیل شوې. دولتي مسولین وایي مرستې به دوام ولري، خو خلک وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې وران شوې کورونه، پلونه او لارې رغول غواړي. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې چې د خلکو په غږ پیلېږي.
د نادلي ولسوالۍ د ودانۍ په انګړ کې د یو نیم سل کورنیو دپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش پروګرام ته د دولتي مسولینو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان چې ښځې هم پکې شاملې دي راغلي دي. دوی خپل نومونه په لستونو کې ګوري چې مرسته ورکول کېږي که نور هم انتظار پاتې سي. د نادلي ولسوال وایي دا د هغه منظمو مرستو بهیر دی چې د نادلي د بېځایه سو کورنیو دپاره تر یوې اوږدې خو دقیق سروې وروسته پیل سو. محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل دا مرستې د 350 کورنیو دپاره دی چې په نوبت به سرویسو کورنیو ته ورکول سي. ولسوالۍ د ویش بهیر شفاف وبله او متضررو کورنیو ته د مرستو د رسولو اطمینان ورکړ.
فلحال د یو نیم سل کورنیو دپاره ده او دا لړۍ جریان لري. تقریبا موږ د 450 کورنیو دپاره سروې کړې ده د درې مختلفو ساحو، هغه جنګ ځپلي ساحې چې په دې اخره کې هلته جګړه وه، مخالفین د شتونو سره پاک اسوله د امنیتي ځواکو په مټه او په سرسندنه باندې. فلحال موږ د هغه لومړی کشي کورنۍ په نظر کې نیولې دي، بیا وروسته د بل ساحه ده، بیا وروسته بل ساحه ده.
که څه هم په ورته ورځ د خوراک نړیوال پروګرام WFP په نادلي ولسوالۍ کې 800 اړمنو کورنیو ته د خپل مرستو په دوام دریم پړاو توزیع هم شروع کړل، خو د ملي اردو مسولین وایي دوی هم هغه کورنیو ته چې د نادلي د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیان ورسېدلی وي مرسته کوي. د 2013 میوان کل اردو د درېمې پلې لیوا کمانډان ډګروال محمد داود ناصری رسنیو ته وویل دا مرستې هغه چا ته ورکوي چې د دوی او طالبان ترمنځ نښتو کې ځاني او مالي زیان لیدلی وي.
موږ خوشبختانه چې د نادلي پولیسوالي کې راغلي و چې د شورای نظامي په ګډ ټول دغه مستحقین خلکو ولوسو ته چې دوی دلته پکې اړتیا لري هغه ترتیب شوی تنظیم شوی دی چې د تاسو په مخ کې انشاءالله هغه خلکو ته موږ توضیح کوو.
د دې ټولو سره سره هغه کورنۍ چې د مرستو ځای ته راغلي دي وایي د جګړو له امله تر هغه ډېر زیان ورسېدلی دی چې حکومت یې مرسته کوي. دوی د مرستندوی ادارو غواړي چې لوی او دوامداره مرستې ورسره وکړي. د بې ځایه سو کورنیو یو شمېر چې د لوی مانده څخه راغلي بیا ازادي راډیو ته وویل کورنۍ نړېدلي او د ابیاري سیستم د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو کې د منځ تللی دی.
وو چې نور مرسته زمر سره وکړي، کومک زمر سره وکړي، موږ یو لسی په کور کې نه لرو، یو شی نه لرو، بستر نه لرو، د جنگ راغلي بیخي موږ ډیر اړتیا او مرسته ته لرو، بیخي ضرورت ورته لرو.
اوس هم دا زمر سره کومک وشي نه موږ شی نه لرو، درې بدر
روره د مجر راغلي د بیباغه دوره تر راسي په کور کې لا کده شی لرو چې بیا خورو د مرسته پر راغلي ستنه دغه چې مرسته سره وکړي، کومک را سره وکړي، کوم په واسي لا کنه دان کلرو چې بیا خورو
سړیا ژوند دی، دربدری ژوند دی، اقتصاد پر ګوندو دی، کار نه سه بیکاری ده، نو دا بهره خیر گزاره ده که پایښت پنی کوي څو خو
نه دلی د لشکرګاه په لویدیس کې یو د ګړمیشت او مرکزی ولسوالیو څخه ده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت ساروان یو ساينسي مطلب وایي.
په یوه تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر پوهنتون څېړونکو کړی، هغه هیوادونه په ګوته شوي چې د نیمګړو خوړو له کبله د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دی. په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې مؤسسې په غوښتنه په یو 50 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی، په هرو 100,000 وګړو کې 340 تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15,000 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمني د فدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړې تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا ده چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.